ثبت شوي او 15,150 کسان له دې وایروس مړه شوي دي. د خبرونو پای.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانی ما د خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او خوسته زنګری ده. خوست د خوست والی شاغله حلیم فدایی مو په دې خبرونه کې ملمه ده. که تاسو اوریدونکو د خوست په اړه پوښتنې او نظرونه لرئ سر له دې شی به هم کولای شئ د افغان بیسیم د 3 شمیرې لاري راوستوي. ورسته به د ټلیفون شمیرې هم درته اعلان کوم چې په مستقیم ډول سټډیو ته ټلیفون وکړي او له شاغله فدایی څخه د خوست په اړه پوښتنې وکړي او یا هم خپل نظرونه او وړاندیزونه ورسره شریک کړي. خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو او قبایلی سیمو چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه دي ترمنس پروت دی. دا ولایت 4,105 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز خوست شار دی. په وروستي ورځو کې په دې ولایت کې د غلام خان بندر چې دا هم په وروستي کلونو کې البته جوړ شوی دی د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي د هلو ځلو په لړ کې بند کړی شوی و. اوس دا بندر بیرته پرانستل شوی دی. دا بندر د خوست له اقتصادي ودې سره ویل کېږي چې ډېره مرسته کوي. د خبرونې دا بحث به هم په همدې موضوع را پیل کړو. ولی صاحب د غلام خان لارې له پرانستل کېدو سره په خوست کې څه اغېز احساسوي؟ آیا د اجناسو بیې ټیټې شوي دي ورسره او که څنګه؟
اول تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د غلام خان بندر د کراچ د تورخم او همدارنګ د سپینبولډک په پرتله باندې تر ټولو نه نږدې بندر دی کراچۍ ته. او دا نه یوازې د خوستوالو یا د اجناسو په قیمت باندې تاثیر کوي، بلکې د خصوصي سکتور په وده باندې او د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو لورو ولسونو په مجموع کې افغانستان ته اقتصادي او همدارنګ د اتصال یو ښه ټکی کېدلای شي. له همدې امله جلالت ماب ولسمشر په پوره تاکید سره د دې لپاره چې کوم پلان موږ استولی و چې په هغې کې 14 ادارې چې 2 مهم فعالیتونه دي، او تر څو په دې لاره کې موږ 3 کارونه وکړو. یو د اړخیزه سوداګرۍ د لپاره، او دویم د خلکو د تګ راتګ، او دریم د ترانزیت لپاره، چې په دغه دریو اړخونو باندې انشاءالله کار روان دی او ډېر ژر به درې واړه برخې انشاءالله فعال شي.
بله، دا مو ونه ویل چې آیا د بای کمی شوي دی او کنی شوي، او بل دا چې اوس آیا د خوست خپل محصولات ترکاری او میوه او نور شیان چې په خوست کې تولیدي شي د دغه د صادراتو لار هواره شوې ده، صادریږي اخواته وکنه؟
د کورونا چې د متاسفانه نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ او بیا ځانګړي ډول خوست هم وځپلو او یو اقتصادي ضربې ورکړه، خو په دې چاپیریال کې بیا هم د غلام خان د بندر سره په ځینو اجناسو باندې چې له دې لارې را انتقالیږي د هغوی په قیمتونو باندې مثبت اغیز کړی دی. او کله چې دغه برخه لا فعال شي نور به هم قیمتونه راخلي.
بله، تاسو د کورونا یادونه وکړه. بله ادامه ورکی خبرته مهربانی.
مثلا موږ د غوړیو یو مثال وایم، خوانی نه خنون نه سو افغانۍ اوس لدی بندر سره 1500 تراکټ شي. مثلا یو بل شپارس لیتره خوان نه 450 افغانۍ اوس 12 اوس کده نو دغه په هر جنس باندې او به ان شاء الله دا تاثیر کوي، ځکه دا تر ټولو لنډه ارزانه او د سپین بولدک او تورخم مومی ده او بشپړونکې لار ده.
بله ډیره مننه. تاسو مخکې د کورونا یادونه هم وکړه او وویل چې د نور نړۍ په شان د افغانستان او د خوست په اقتصاد هم ناوړه اغیز کړی دی. څومره هده پورې خلک هغه اصول او هغه سپارښتنې رعایتوي چې د روغتیا وزارت او ډاکټران اعلانوي، مثلا ټولنیزه فاصله او په ودونو کې نه ګډون، په فاتحو کې نه ګډون، دا مسائل څومره خلک رعایتوي؟ مهرباني.
بله
فدایی صاحب هم دغه ده. بله استاسی آواز رازی، فکر کوم چې دوباره به تلفون درته وکړو چې زما خبریم واوري. خیر، تاسو ته به دوباره تلفون وکړو. قدرمن اوریدونکو، په دې فرصت کې به تاسو ته نوبت درکو که د خوست په اړه پوښتنه لرې، نظر لرې، وړاندیز لرې، نو له موږ سره تماس ونیسئ. د خوست والی ښاغلی حلیم فدایی زموږ مېلمه دی. ولایت په ولایت خپرونه له آزادي راډیو څخه اورئ. د افغان بي سیم د 1903 شمېرې له لارې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوئ، او هیله مو دا ده چې لنډ پیغام وي چې ولوستلی شو او د خوست په ارتباط وي. د ټلیفون شمیرې درته وایم: 0992235340. بله شمیره ده 0928225550. که انټرنیټ لري، زموږ د سکایپ پته هم در سره په یاد لري: radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده. ځینو اوریدونکو پیغامونه راستولې دي د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې. په هغو کې یو هم عبدالعزیز غالب دی، د هلمند له مرجې څخه یې لیکلی دي، وایي: په خوست کې امنیتي حالات څرنګه دي؟ آیا طالبان زیات واک لري که افغان دولت؟ په دې اړه به فدایی صاحب نظر درته څرګند کړي. خو اوس د اوریدونکو چې د ټلیفون له لارې راسره دي، دوی ته نوبت ورکوو، خبرې وکړي. مهرباني، خبری وکي آزادي راغ.
الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا احمد، خو خوصلت ما خبركم.
مهرباني کوي احمد صاحب.
امام دا وقرابه چې د خوصلت د باکل صلاح د خير ول صلاح ترمن فرق د چې نر د بکتر د ول صلاح د کې هغه باک سره نخلوي دا نه پخېږي.
درست، ډیره مننه چې تماس مو ونیو، ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکو لرو، تاسو هم ځان معرفي کړئ او خبرې وکړئ.
سروان صاحب، سلامونه تاسو ته. زه د جو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم چې له دوم چې جوړم محمد خان مخابات مې چې من نه دلی ولا سره.
مهرباني کوي محمد صاحب.
ما دا والی صاحب سره پوښتنه ده چې په خوست ولایت کې څو لیلی او څو پوهنتونونه شته دي، او د خوست لپاره څو لیلی او څو پوهنتونونه شته که نه شته؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې په خوست ولایت کې څومره طالبان فعال دي؟
صحیح مننه. بل اوریدونکی لرو، تاسو هم ځان معرفي کړئ. آزادي راډیو،
شیر احمد یم د خوست.
مهرباني کوي نثار احمد صاحب.
ما وختونه ولی صاحب محترم نظر چې په خوست کې نرخونه ډېر لوړ دي، هر شی قیمت دي، بیخي دغه مخه نه نیول کېږي. دنه موږ وختونه دا چې دې په باره کې یو اقدام وکړي.
صحیح، ډېره زیاته مننه ولی صاحب. ان شاء الله چې اوس به آواز اوري. اول خو زما پوښتنه وکړه، هغې ته وروسته هم ځواب وایست. د اوریدونکو پوښتنې به هم ګوندې تاسو اوریدلی وي. زما پوښتنه هماغه وه چې تاسې در کړې وه، یعنی روغتیایي سپارښتنو ته څومره خلک توجه کوي؟ مهرباني.
متاسفانه روغتیایي سپارښتنې ډېرې کمې په نظر کې نیول کېږي، او دا ترل دینه چې بدی اړه باندې ډیر زیات په هوای شوی دی. راډیوګانو لاري دی، علماو لاري دی، ډاکټرانو لاري دی، حکومت لاري اما ډیر کم توجه ورته شوې ده او دا هم زموږ سره د تشویش خبره ده چې باید پراتلونکي کې که خدا نه خواسته دغه ناروغي بیا هم راګرځي دا به ډیر زیات زیانونه پیښ کړي. نو له دې امله په دې اړه باندې موږ نورو لارو باندې هم فکر کوو چې څنګه وکولای شو که دغه ناروغي خصوصا په راتلونکي زمي کې داسې ویل کېږي چې بیا یې خطر شته کدا وینو سر له اوسه موږ په دې باندې فکر کوو چې څنګه وکولای شو دوی دغه طبي سپارښتنې په جدي توګه باندې له کور نه تر دفتره او تر ښاره او هر ځای کې چې وي په نظر کې ونیسي. راځمه دغه د اول هغه چې نرخونه لوړ دي غواړم د خوست په اړه باندې یوه خبره وکړم چې خوست پخوا د جغرافیایي پلوه صحیح ده چې د افغانستان یو ولایت دی، اما له اقتصادي هویتي پلوه متاسفانه افغاني هغه هویت نه برخمن نه و، ځکه چې پکې کالداره چلېدله. او اوس چې کله د نرخونو د لوړوالي خبر ده، اوس نرخونه په افغانیو شوي دي او کلداره اوس له چلش نه لوېدلې ده. نو موږ نشو کولای چې له ناچلې پیسې سره مونږ افغاني نرخونه مونږ مقایسه یا پرتله کړو. مثلا که د وړو بوجۍ په کابل کې په 1500 او په خوست کې دا په 1600 وي، زه فکر کوم دا دومره لوی تفاوت نه دی. اما کرونا هوایی و زمینی لاری بیا پیل وقتی دی غلام خان دی بندر بندیدل، دا تو لغا وعمل و چی طبیعی دا نرخونه لوړ کړو، یا خصوصا دی دوا نرخونه چی کلا کم بوتاب تکیر آلم دی خلق و غشتنی زیاد سویلی پا مارکت که دی عرضی و تقاضا موضوع ولا چی تقاضا دیر سوا عرضا کم ولا دیسر نرخونه پورت ولالل، او دا اوس بیرته درخته کې دوه په حالت کې ان شاء الله دا به نو هم راخته شي. او په دې اړه باندې موږ ډیر هر اړخیزه یو تر هم جوړ کړی دی چې نه یوازې په اوس وخت کې بلکې په راتلونکي کې خدا نه خواسته دغه یو بحران راځي، څه ډول نرخونه موږ کنټرول کړو چې دا طرحه به له مرکزي حکومت سره هم شریک شي. ا دې هلمند چې کوم ورور پښتنه کړې و هغه د هغه په اړه باندې و د پوهنتونونو څلور پوهنتونونه دي ټول شپږ، چې دې کې یو دولتي ده دا نور شخصي دي، ټول جمله شپږ پوهنتونونه دي. د کوچیانو لیلې ده، د الکانو د نجونو دوه لیلې دي، د دارالعلوم لیلې ده، د ناامنه سیمو لپاره لیلې ده، دغه لیلې دي چې موږ یې په خوست کې لرو. او دی وای چې طالبان څومره فعال دي، زه فکر کوم په خوست کې مساخیلو کلندر د صبریو په زیرو برخو کې او همدارنګه د سپیری شاوخوا د دومند او همدارنګه د نادر شاه کوټ په لرو سیمو کې طالبان ځینې فعالیتونه لري، اما متاسفانه د طالبانو اکثره اوسني فعالیتونه هغه د ملکی خلکو په وژلو باندې متمرکز دي. تاسو ولیدل چې تیره اونۍ په دوه منده کې یو راکټ فیر کړ، چې د راکټ د هوان په نتیجه کې متاسفانه څلور ماشومان د دوه منده ولسوالۍ کې شهیدان شو. څلور ماشومان چې یعنی د ونه تر دولس کلونو یو عمرونه وو، چې هم هلکان وي هم نجونې وي، درې زخمیانې سولې، یوه مېرمن او یو سړی زخمي شول، چې حکومت ر هغوی سره هغه چې څه انساني همدردي او همکاري او مالي مرسته وه هغه یې ورسره وکړه. اما زه فکر کوم چې اوس چې د سولې مسایل روان دي، زموږ هیله دا ده چې طالبان خپلو ژمنو ته پاتې شي او خپل فعالیتونه کم کړي. نو ځکه په مجموع کې زه دومره ویره شم چې خوست نسبتا د نورو ولایتونو په پرتله په دې ځون کې له امن نه برخمن دی.
بله، ډېره مننه. احمد له خوست پوښتنه کړې وه، ویلې چې د باک او علیشیرو ترمن سړک ولې نه پخیشي سره د دې چې امنیت هم شته، کوم مشکل هم نشته؟
دمغه لمړی تمرکز په هغه اساسي پروژو باندې و چې کلونو کلونو نه ولاړې وي، ځکه کله چې موږ اساسي پروژې چې پیسې هم ولري هغه نشو امریکا ولې د نوو پروژو باندې فکر کول، زه فکر کوم دا معقول نه ده او نه له تاسو سره تمویلونکی او نه مرکزی حکومت مرسته کوي. هماغه و چې موږ د خوست هوایي ډګر چې انشاءالله ډیر زر با دا چې کله یو اته میاشت وروسته به د دې یو ډیر نړیوال ترمینل چې له کابل نه څو چنده ستر دی او دا په افغانستان کې تر ټولو ستر ترمینل ده، چې کله دغه جوړ شي لس میاشت وروسته انشاءالله دا بشپړیږي او له دې نه په موقت ډول باندې پروازونه پیلول. و دا زموږ لپاره لومړی موضوع وه. دومه موضوع دی صنعتي پارک ولا چې د هغې ټوله دوسیې نهایي شولې او د دې په جوړېدو سره به شپاړس زره کسانو ته د کار زمینه برابره سي. زموږ بل موضوع چې و هغه د غلام خان بندر.
بله، لیکن والی صاحب همدغه تصادفا چې تاسو په دې دوه موضوعګانو په دې دوه پروژو خبرې کوي، یو اوریدونکی شفیع جان زادران د خوست له نادر شاکور څخه پیغام راوسته و. دی وایي چې د ترانزیت او هوایی میدان خبرې ډېری وشوي، د صنعتي پارک هم خبرې وشوي، لیکن دغه د په نظر دا ټوله کارونه نمایشي ولې هیڅ نتیجه نشته؟
اول خو چې یو شی وینه نمایش لري نه، خو یو کار وی چې نمایش ولري کنه، مثلا صادرات بلروج بیا به نمایش نمایش نم د خلکو تعبیر نادرست دی. اول په صادراتو کې شپږ نوي فیصله زیاتوالی راغی. په لومړي ځل باندې موږ د سل ښوونځیو د بنسټ ډبره کېښودله. زمونږ د په هره برخه کې که زه تاسو ته ووایم، په مرکز کې په لومړي ځل د ورغه په کر کې 223 تنه ښوونکو ته په شفاف ډول باندې استوګنیزې نمرې وویشل شولې. د 2.5 میلیون افغانیو په ارزښت د جی آی زی لوري د میخانیکي انسټیټیوټ ترمیم شو. یو میلیون ډالرو په ارزښت د کسر رشتوي انسټیټیوټ ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوله. همداسې په خوست کې د عالي دارالمعلمین ستونزې حل او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. تاسو پوهیږئ چې مګه اقتصادي وجه ته ډیره توجه کړې ده. د عوایدو لوړوالی او د ادارو غښتلتیا، تاسو پوهیږئ د اسان خدمت، د الکترونیکي تذکرې او همدارنګه د الکترونیکي ازموینې چې په استخدام کې شفافیت راځي، دا لومړني کارونه و چې په خوست ولایت کې وشول. د دې تر څنګ نور ډېر کارونه شوي دي، ځکه یو ذکر کوم نو بیخي ډېر دي. اما هغه څه چې اساسي دي او خلک یې غواړي، مثلا ترانزیت، به ترانزیت یوازې یو پروژه نه ده، په ترانزیت کې شپاړس ادارې کار کوي او په دې کې ډېرې مهمې اساسي نورې پروژې شاملې دي. مثلا د مثال په توګه باندې دلته په خوست کې به د ترانزیت سره سره وروسته دي بهرنیو چارو د وزارت ریاست فعالیت کوي، چې دغه ریاست را انتقالول دا په خپل باندې یو خلکو ته دایمي کار پیدا کیږي، هدي عقل د ریاست په کچه باندې. او دا به بیا د ترانزیت نور موضوعات تنظیموي. کله چې دا وایي ډګر یا د صنعتي پارک، صنعتي پارک تاسو ولیدل چې اوس تقریبا د نننسو د شرکتونو سره په کابل کې قراردادونه راسوک چې هغه پانګونه وکړي. نو دا چې د دې پروژو یو کلستر دی.
بله بله، ولی صاحب اوس یو خبره ده، تاسو دې اوی ډګر دې د ترمینل خبره وکړه چې لاس میاشتې وخت نیسی، دا واضح شو. دا خبره د صنعتي پارک په اړه که زموږ اوریدونکو ته داسې په زغرده ووایي چې تر کله پورې به دا پارک بشپړ شي، د خلک فکر کوم چې پانګونه به خلک کوي، هغه خلک چې پانګه لري هغوی به فابریکې جوړي، د حکومت کار به شاید دا وي چې ځمکه ورکي او برق ورکي. تاسو د هغه برخه چې په حکومت پورې اړه لري هغه تر څه حده پورې بشپړه کړې ده؟
لومړی دا مهم مسله ده چې ته حقوقي قضیه په اتلسو کلونو حقوقي قضیه هغه مونږ په یو نیم کال کې سره دنه چې انتخابات او سوله او کرونا او کمزوري ادارې وي، د ټول سره سره مونږ اول د دې حقوقي قضیه چې هغه اصلي معنی و حکومت هغه حل کړه. زم موضوع دا ده چې د برېښنا د غزولو هغه پلان نهایی شو. دریم دا ده چې د دې چار دیوالې چې کوم کار و هغه جریان عملاً جریان لري. دریم د دې توزیع ول چې نونو شرکتونو ته توزیع وشوله. دریم دا ده چې دغه پارک به یو متبادل بل ځای کې، ځکه دا 300 جریبه ده، موږ په بل ځای کې هم تقریبا 1500 جریبه نور ځمکه تثبیت کړه چې دې ته پلان جوړي ګوري یو شی مې راوي چې موږ نشو کولای چې ځینې پروژې راواخلو او لاسمانه راوالو په ځمکه کې دوه بس دا به ورځي. دا یو زنجیري شکل لري چې صنعتي پارک سره سلګونو نوري مسائل تړلې دي. د سړک موضوع ده، د دې په دې کې 100 میلیونه پانګونه به کیږي. داسې ډېر موضوعات دي، یعنی دا اوږدمهاله زیربنایي پروژې دي چې ډېرې اړینې دي. تاسو ولیدل چې جلال زما رئیس جمهور د خوست دپاره یو ډېر مهم چې د خوستوالو دا ډېره پخوانۍ غوښتنه وله، اما نه عملي کېدله، چې هغه د خوست دپاره د یویشتمې پېړۍ مطابق د ساساتي د لارې چې جهاني بانک کې تمویلوي، یو هر اړخیز پراخ ستراتیژیک انکشافي چوکاټ جوړ شو. او اوس کولای شو چې موږ وګورو چې خوست په کوم لوري باید لاړ شي د انکشاف او اقتصاد له نظره. ځینې داسې موضوعات دي چې هغه نرم انکشاف دی، خلک یې نه ویني، اما ډېر مهم وي، او لکه پلان ګزاري، لکه نقشې اخیستل، لکه یا زه لنډ وایم، لکه په بدن کې ساه سا جسم خلک ویني اما سا نه ویني، روح نه ویني، اما هر جسم چې سا پکې نه وي هغه جسم نتیجه نه ورکوي. او زموږ چې اکثره زیربنایي پروژو نتیجه نه ده ورکړې، وجه دا وه چې اول دلته څه باید اداري په پښو ودرېږي، ته دقیقه پلان ګزاري وکړي. نن چې د داود خان خبره یادېږي یا د فیض محمد خان خبره، فیض محمد خان خو په خوست کې اقتصادي مسایل نه دي کړي، خو د ښار د پاره ښه نقشه جوړه کړې ده، ښه پلان یې جوړ کړی. داود خان ښه پلانونه لرل، هماغه ټول پلان خو د ده عملي نه شول. غازي امان الله خان که څه پرمختګونه یې کړي خو پلانونه یې لرل، اما لومړۍ خبره دا ده چې د هر څه دپاره بنسټ او اساس دقیق هر اړخیز د ولس د غوښتنو مطابق پلان ګزاري ده. او د پلان ګزاري په اهمیت باندې لکه د روح په اهمیت چې اوس خلک یې نه شي درک کولای، نیوینې، اما که ته 15 دقیقې اکسیجن په خلکو بند کړې، کرونا کې اهمیت معلوم شو هغه خلکو ته چې مریضان دي. نو دغه نرم انکشاف یو ډول اکسیجني انکشاف دی چې ډېر کم خلک یې په اهمیت باندې پوهېږي، ځکه موږ د همدې لپاره د خوست لپاره په هر اړخیز ډول باندې ادارې کمزورې دي، ادارو ترمنځ همغږي نه وله، ادارې ضعیفه ولې، ولسوالۍ له مرکز سره اتصال نه درلودو. دغه همغږي چې کله ایجاد شي، همغږي په سترګو نه لیدل کېږي، اما د همغږي هر سړی وایي چې د ادارو ترمنځ باید همغږي موجوده وي، د رسنیو او د حکومت ترمنځ باید همغږي موجوده وي. دغه همغږي ایجادول دا خو د رهبرۍ اصلي خبرې دي، اما څوک چې ورته نمایش وایي زړه
دې امر مایشوي. ډېر مننه، سلامت اوسئ. کوروادن قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د خوست والی شاغلای حلیم فدایی زموږ شامل مده. لنډي خبرتیا وروسته یو ځل بیا د ټلیفون شمیرې اعلانوم، او بلنه درکوم که د خوست باره پوښتنه لري، نظر لري، وړاندیز لري، له موږ سره تماس ونیسئ.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د ټلیفون شمیرې 0993235 بل شمیرې 0923255. د افغان بیسیم داتا سوات له شمیرې لاره اس ام اس راستولې شي، او ک انټرنیټ لري زموږ د سکایپ ته د radio.azadi ټکای ازادي اوریدونکو، د ټلیفون لاره لرو ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم، زه حاجی عالم گل د خوست ولایت نه تاسو سره تماس کیم.
مهرباني خو
یاله زه آزاد رادیو او ریډونکو ته ولی صاحب ته ټول ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلامات اوس
پاس له سلام نه ولی صاحب نه زه د پښتنه کوم محترم نه کورونا وکړه، خدای خدای دې عبود لري، خدا غیو شاید د مسافر ولسوالۍ ته هیڅ توجه نه کی، او دا پلونه چې دی دا پلونه پورازو دوه ساته درې ساته خلک باندې وبر وغلی وي، توی روغلی وي، خلک نشي پوره کېدای، کله شپې په بل دی وشي، نو که دغه ته دای توجه لکړې وای خاوه.
ډیر ښه مننه حاجی صاحب. کور دی ودان بل اوریدون کې لرو تاسو هم ځان راو پیژنې او خبري وکړي.
د ولی صاحب نه موږ دا پوښتنه لرو چې دا د خوست د مارې په د نمرې یادونه وکړه، دوه سوه درې نمرې وښاله چې دا موږ ته ذکر دي، خو یو تعداد نمرې پاتې دي، درې اویا نمرې پاتې دي د دیارلس کاله کېږي چې د عبدالجبار نعیمي په وخت کې ورکړی شوې دي، تر اوسه د شروالۍ د طرفه د ولایت مکرپه نه توضیح کېږي، څه ستونزه مشکل ده ولې نه توضیح کېږي، اسنادونه ټول په لاس لري، دیارلس کاله کېږي درې اویا نمرې دي.
صحیح، ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی لرو تاسو هم ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
مینا او سلامونه سلام سپتا ته او علي سپتا او ټول اوریدونکو ته
سلامات
اوسئ،
خوشاله اوسئ، مهرباني
کوم پاکستان پنجاب نه
مهرباني
پښتون علي سپتا نه مې له کوم شي را جواب کی پښتون دا چې دا خو اس کې ما ملګری سپارې دي سره غلي دي کنه دا یو څه چې مې دین دي د پښو لاسونه سره جګړه د عمل لاسور کوي که ما غري چې بيدای شي دي کنه یا په سترګو نه بینه یا بل څه ته ولي دا کلمې ماشنه ورکول کیږي ایا په خو اس کې دا حساب ده کنه که سره په نور ولای تو کړی
مننه. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو وعلیکم السلام.
آزادي راډیو کارکونکو
کور دی ودان مهرباني راډیو لري شي لطفا راډیو آواز هم بیا موږ مجبوري شو چې ستاسو ټلیفون قطع کړو.
دا والد ته محترم ته مې دغه پښتنه ده چې په خوست ولایت کې حادثه وي چې نه شریکي وي نستا کنهسته.
بله، په دې موضوع مخکې کسم خبري وکړه. لټول اوریدونکو منندوی ورسته به بیا هم نوبات تر کو وس کول شي چې د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لاري خپل پښتني راوستوي. والي صاحب فکر کوم چې ضرورت بنې چې زه د اوریدونکو خبري تکرار کم کوم هېری شوې در پیا.
بله بله، نه ټول مې واوریدلې.
مهرباني.
اې څه ولم ګل واکن مسافر ته کومه توجه شوې ده کې شک نسته، اما د غلان پل او همدارنګه د دوه منده چې کوم پلونه دي هغه په پلان کې نیول شوي دي او د غوی لپاره کار روان دی. انشاءالله ډېر زر به خدا د کرونا له وجې نه ډېرې پروژې متاسفانه ودرېدلې او موږ کار نه شو کولای. انشاءالله دا به له سره پیل شي، هم په مساخیلو کې هم په قلندر کې موږ د دې ارزیابي کړې وله، ارزونه مو کړې وله چې زمونږ دي ارزونه پر اساس باندې هم دین ورسوالي لکه مساخیل، قلندر، سپیره، دومند دین ورسوالي دي چې هغه واکن کومه توجه ته شوی ده او زموږ په پلانو کې هم دا ده چې ډیره توجه شي. خو دغه دوه پلونه چې هم غلنګ ده هم دومند چې ډیر مهم پلونه دي، ان شاء الله دا منظور شي.
ولی صرف په همدې ارتباط همدی مساخیل په ارتباط یو اوریدون کایم نظر لري یا پښتنې و بولید حبیب نور وای و په دې ورستي ورځو کې په مساخیلو کې د وسلوالو تحرکات او بریدونه زیات شوې دي. ویل کیږي چې وسلوالو د ویونې لپاره د دې ولسوالۍ لارې د لاري و برخه الوزولې و وسې امنیت څنګه دی؟ مهرباني.
وسلوالو لاره د عام خلکو په مخ باندې اته ماينونه غټ غټ ماينونه په کې خول چې عام وګړي په لاره زیو قرباني شي، خو هغه زمونږ امنیتي ځواکونو هغه راويستل او خلګي له مرګ نه وژغورل. په هغه وخت کې چې کله دوی کوشش کو چې حمله وکړي، زمونږ امنیتي ځواکونو ډیر کلک ځواب ورکړ چې دوی ولس نفره هم پکې وژل شول، په شمول د دوی د عامې روغتیا مسؤل چې هغه هم جنگیده هغه هم پدې کې لمنځه وړل. اما د لوی لارو بندول، د ملکی خلکو وژل، د انکشافي پروژو مخه نیول، قومي سپینږیري وژل، ملایان عالمان وژل، زه فکر کوم دا د قوت نقشه نه ده، دا د ډار نقشه ده او دا د کمزوري نقشه ده او دا د سولې د غوسنۍ روحیې سره هم مخالف ترجمه هله دا چې وسلوال امغه د امریکا سره چې کوم تړون کړی دی هغه ترجمه پاتې شي. خو پر هر زموږ امنیتي ځواکونه د دې پوره ورتیا لري چې د لویس ویس خاورینه د خوست د خوست او افغانستان نیمایان کو سوال د لویس ویس خاورینه دفاع وکړي او هیڅوک به ان شاء الله دا جرأت پیدا نه کړي زموږ د امنیتي ځواکونو په مقابل کې په جرأت سره وجنګيږي
چې
بل موضوع د نه پوهیږم چې
بل ولی صاحب زه در په یادومه د معارف په ارتباط و وای دری اویا نمبر پات دی اند عبدالجبار نیمی دی ولایت له وخته
دا دغه نمبر چې دی دا د امغه وخت نه متاسفانه په پات دی دیار لس کاله وشول مونږ ځکه وای مخکې ما غرونو تویل چې وای چې دیار لس کاله یو شی عادیږي او دغه ټول مسائل دیار لس دیار لس کاله عادیږي خلک فکر کوي چې دا شو وای دی مونږ هغه کارونه کوو چې دوی به کوو مونږ اول هغه دی ورغه دی کلی هغه هم همدغه ډیر وخت پاته او په شفاف توګه باندې وویشل شو چې څونه نه لري دغه باندې څنګه ځینې حقوقي او حکومت او د دولت ترمن ځینې دغه سي څونه شته چې ګوا کې دا ځینې الخونه وای چې دا غصب ده ځینې وای درست تنظیم شوی نه ده نو د دې هغه حقوقي خلک پرې باندې کار کوي وظیفه مور کړی ده تر څو موږ ته واضح تصویر راوړي چې خدای نه خاصه سبا داسې نه وي چې موږ معلمینو ته نمرې وویشو او سبا بیرته همدغه نمرې غیر قانوني وي او بیر اخره همدغه معلم ته ستونزه جوړ کړی وي نو د دغه تحلیل او ارزیابي او دا ټول هغه مسائل دي چې دا د انکشاف برخه ده اما خلک متاسفانه نه ویني ځکه چې هغه اخیری نتیجه غواړي
بله نه پېښمه چې دی یو بل پښتنه بله همدغه اصلي پښتنه وي بلال لخوسته لیکلي دي نه پېښم چې دا همدغه پروژه یادی کده بل د دی وای چې د صحرا باغ نمبر ولې شون کو ته نه ورکول کیږي وای ځنې شون کې وای چې دا ستونزه په ولایت کې دا والی یا ځین نور چارواکي نه غواړي چې شون کو ته دا نمبر ورکړل شي
زما په اړه باندې خو کدی هر سوای هغه د خپل حق د ودی وای سارا باغ لدینه بیل پروژه ده د تلور ول سوالیو لپاره د خون کو نمبر دی چې هغه موږ پر اراده هم لرو چې هم دوی ته هم دینی مدرسو او هم امنیتی ځواکونو ته موږ نمبر وی شو اما دغه چې کوم معلوماتونه په هغه ځای کې سارا باغ کې چې د خون کو نمبر جوړ دی البته د پاشا خان په هنتون هم او ډیزاین شوی وو نو دلته درې اساسي سوز را پیدا شو یو پاچا خان پانتون په دې ځای کې او دویم د خونکو نمبر دریم البته د مدخل قوم چې غوی هم د الفچر داوا کوله چې هم اجتماعي سوز لرلې او یو بل سوز هم درلود چې په هغه ځای کې مونږ د امنیتی کمپلیکس طرحه د کچدا خو دلته ډیر لوی ستر امریکایي بیس ته تقریبا د دنیا په شاوخوا کې ودانې دي نو هغه هم یو تخنیکی ستونزه ده چې څنګه حل کو نو دا ټول هغه موضوعات ول چې دغه پروژه لګندول ده د مونږ چې ترسو د دې حقوقي تخنیکی ستونزې حل نکو کله چې بیا عمل ته ځو په عمل کې بیا مونږ ډیر لوی ټولنیز ستونزو سره مخ کیږو حتی بیا به خلک کله چې دغه سوز نه وی حل هغه به یا د فساد یا د غاص یا د بل څه تعطیل کیږي که په وانه کې شي چې ډیر اثر دغه ټپل غول دی موږ نه غواړو چې په معلم باندې او یا په حکومت باندې داسې ټاپول کیږي چې د دې خنیت پر خلاف
بل تاسو دې په انتون دی پاچا خان په انتون یادونه وکړه په خوښ کې د پاچا خان په انتون د ایجاد او یا پخپل په شیخ زاید په انتون کې د ماستری د پروګرامونو د پیلیدو په باب د خوست خلکو غوښتنه او فکر کوم چې وادي هم ورسره شوی دی او ولسمشر خوستوالو سره په دې برخه کې ژمنه هم کړې دي نو په دې باندې څومره کار شوی دی یا څه وعده ورکول شي تاسو
او تاروان سیب زه خو وعده چاته نه ور کوم پلمې ورځ ما ویلې چې زه پلان لرم د شیخ زید په پانتون کې چې دا د ماستری غوښتنه مونږه کړې ده خو ماستری خو به وغواړي اما د ماستری لپاره اوس حد عقل مونږ ته څلور د خلک کار دي چې هغه ډاکټري پردونه ولري یعنی ډاکټرا ولري مګر د وړاندیز د لوړو زکو وزارت ته کړې دي چې کوم وکولای شو همدارنګه د ریاست عمومي د ادارې امور محترم فضلی صاحب سره مو هم دا خبره شریکه کړې د خوست له محترم او معزز وکیل صاحبانو سره په ګډه باندې موږ په دې باندې کار کوو چې څنګه وکولای شو موږ په خوست کې د ماستری پروګرام پایل کو مګ اوله سروي وکړل چې دغه لپاره مونږ په خوست کې تقریبا 3000 پورې کسان مونږ معلوم کړ چې د ماسټري لپاره اماده دي چې د کلیوکې دیم خبره ده چې دته د ډاکټرانو پیدا کول او بیا په کومه رشته کې چې په دې اړه باندې له لوړو زده کړو وزارت سره خبر روانه دي شاید ډیر ژر دغه میکانیزم جوړ کړي چې له کابل نه مونږ ډاکټران د خو د شرزل پامتون تراولو او په اونۍ کې یو ځل یا دوه ځل چې هغه د ماسټري درسونه وي ځکه ماسټري ډیر ریګولر او منظم هر ورځ درسونه نه وي نو هغه میکانیزم باندې کار کوو چې په لند محل کې دا کار وکړو په اوږد محل کې موږ تدا هم ډیر مهم دی چې دلته نه یوازې ماسټري بلکې د ډاکټرا تر کچې پوری خبره لاله شي خو یو شی زه ټول خو سوال او توایم او بلکې نور افغانان ته پیغام داده چې موږ باید سند یافته بي سواد فارغ نکو چې سند ولې ما بي سواد دی ځکه موږ ته کیفیت ډیر مهم ده نو دغه کیفیت د تضمین لپاره هم موږ له لوړو زده کړو وزارت سره لګیاوي ترڅو دا چې کسان ولرو چې کړه هغه فارغيږي او هغه په ځان متکی دا اوس موږ په سلګونو لیسانس لرو متاسفانه حتی خپل لیک لوس نشي کولای املا انشای غلطه وي
نو دا دغه خو شک نشته لیکن دا خبر خو سید البته د استادانو د کمبوت مسله خو جدي وی لیکن اوس خو د آنلاین مسله هم شته یعنی آنلاین هم کېدای شي چې محدود شمیر معزلونو تاسو د کلی ورکړي کله دې موضوع تیر شو والی صاحب د خوست په اړه یو اوریدونکي وحدت الله له کونړ څخه پوښتنه کړې ده وای تاسو د خوست د ځنګلونو د ساتنې او احیا په خاطر کوم اقدامات کړی دي دا پښتنې زما ډېره خوښه ده د ځنګلونو سره می جوړم ده نو مهرباني تاسو څه کړی دي
صرف یو خبره ساب آنلاین باندې تبصره وکړم چې آنلاین ډېر په خوانه زما ارزو و خو د آنلاین په افغانستان کې د آنلاین لپاره تر اوسه پورې قوانین جوړ شوي نه دي نو ځکه هغه باندې کار روان دی چې تر څو هغه قوانین جوړ نشي د دې د سند او د دې د زده کړې او بیا د آنلاین د فار امغه چې استادان او امغه چې نصاب تم ارتیا ده نو په دې باندې فکر کوم چې موږ هم موافق یو خو په هر حال مهمه خبره ده چې موږ په نظر کې نیولې ده د ځنګلونو د احیا لپاره ځنګلونه د خوست بهترینه سرمایه ده لمړی دا چې زلو ولسونو نه ډیره مننه کوم چې اول موږ د قومي تړونونو لارې د ځنګلونو دی وهلو موږ مخه نیولې ده او په دې اړه باندې ولس لمنګ سره ډیر زیاته همکاري کوي او بل موږ هلته د جلغوزیو د احیا لپاره او هلته د غوی د نمایشې کې هغه مو هم د جلغوزیو هم د چارمغزو تقریبا موږ 2.1 میلیون ونو هغه د قوری چې بخښنه غواړم د نیالګي چې په 360 قوری دي دا موږ خلکو ته کړی دي ویشل دي او په دې کې د درې کالو په جریان کې به دا بشپړ شي چې 260 جریبا باغونو ایجاد هم په دې کې شامل ده او ترڅنګ موږ هغه متراکم باغونه چې هغه په کم وخت کې زر حاصلات ورکوي او کم ځمکې نه ډیر حاصلات ورکوي چې ورته متراکم باغونه یا های ډینسټی باغونه ورته وایي هغه باندې هم کار روان ده او تر اوسه پورې 14000 د زیتون ونی پیوند شوی دی په ځاځي میدان او نورو سیمو کې زموږ د لپاره هغه اهمیت لري ځکه هغه د چاپیریال لپاره او همدارنګه د زراعت لپاره او همدارنګه د اوبو د مدیریت لپاره ډیر اړین دی په دې اړه باندې زموږ فعالیتونه دوام لري
بله د خوص د ځای قومونو او کوچانو ترمنس کله ناکله د دشتو په سر غودزمکو په سر او د غرونو په سر جنجالونه وي دا جنجالونه کله کله د مرجوبلو سبب کیږي د دغه جنجالونو د اساسي حل لپاره څه اقدامات شوي دي یا باید وشي
منګا تر اوسه پورې 201 اتیا کوچنی متوسط او لوی شخړې هواري کړې دي او دا وړوکی خبره نه ده دا ډیره لوی خبره ده تاسو پوهیږئ چې کله موږ غلام خان بندر باندې خبره کوله لته دي نصر الدین د بوخیلو ترمن د 15 کلنۍ شخړه موجوده و. امون په دې حل کړ چې ته ترانزیت کوي او دا شخړه موجوده وي بیا په دې لار باندې مسافر زنه کوي او نه نه ترانزیت زنه کوي. نو زموږ یو هغه دا ده چې موږ د هغه جرګو مرکول لارې ځینې مسایل حلوو، ځینې بیا قانوني مراجعو ته استوو او په دې اړه باندې موږ یو طرحه باندې هم کار کړی دی چې څرنګه وکولای شو له هغو ځمکو نه چې هغه شاړې پرتې دي یا یوازې هلته دښتې دي یا بکرو بایر ده، څرنګه کولای شو د زراعت دپاره یا د نورو مسایلو لپاره دې نه استفاده وکړو. خو په مجموع کې زه فکر کوم چې د شخړو په هواری کې د قومونو همکاري له موږ سره ډېره زیاته ده او پاینار کې چې ستونزې ډېرې دي همکاري هم ډېره ده. اما د 201 شخړو هواری دا پروژې نه دي، اما دا د سلګرو کورنیو له بدۍ نه ژغوري او دا هم په خپله یو نرم انکشاف ده او دې ته به هم ډېر خلق نمایش وایي.
بله، یو بل پښتنه دی نادر خان د چې له خوست څخه کړی دی، وایي د خوست اکثره ولسوالان له لسو کلونو ډیر وخت کیږي چې په دندو پاتې دي او فقط له یوې ولسوالۍ بلې ولسوالۍ ته تبدیل شوي، خو نوي خلک ورته نه دي راغلي. خلک د ځینو ستونزو دوام د همدې خلکو په وجود کې بولي. تغییر او تبدیل ته څه پروګرام شته او کنه؟ مهرباني
جناب ساروان صاحب، رئیس جمهور ته څوک ورتلو وای نوی چیرې راولا، نوی چیرې راولا، اوس له نوی چیرونو ټول خلک شکایت کوي. خبره دا ده چې موږ باید با تجربه چیرې راولو او افغانستان په یو بحراني حالت کې ده. دلته د نوو چیرو ځوانانو ته زه پوره احترام لرم، اما ځوانان باید پښتو کې یو متل ده وای د با تجربه او مسن سړي زور چې ده په فکر او ژبه کې ده او دی ځوان په ملاکه ده د ماشوم په خو کې ده. موږ هم دغه په همدغه سیستم باندې باید ځوانان په متوسط مدیریتي برخو کې راولو او هغوی ترڅو چې هغوی هغه مرحله ته رسیږي چې هغه یو ډیره حساسه پالیسی او د تصمیم نیونکو اداري وي. په راز کې زه چې څومره فکر کوم په دې د تیرو 15 کلونو کې زما له نظر، البته زما شخصي نظر دی، ډیر زیات ګټور او ممید دوی خپل ځان ته او ټولنې ته نه دي تماشا. البته په استثنا دي جنو ډیرو تکړه ځوانانو، خو په هر حال د پاتې شو د ولسوالیو خبره د رئیس جمهور په دې اړه باندې پوره هدایت موجود دی او ولسوالان تاسو پوهیږئ چې دا د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له لارې ګمارل کیږي او په دې اړه باندې موږ په یو پکیج باندې کار کوو تر څو څنګه وکولای شو موږ له یو طرف نه با تجربه اهل او داسې خلک چې هم ټولنه پیژني او هم نړۍ پیژني. بزمش بدبختي دا ده چې ځینې خلک ځان پیژني، ټولنه نه پیژني، ځینې ټولنه پیژني، نړۍ نه پیژني.
بله،
اوسنی حالت کې موږ داسې خلک په کار دي چې هم ځان پیژني، هم نړۍ پیژني او هم وکولای شي چې دلته له ډونرانو سره، له مرکزی حکومت سره څرنګه همغږي وکولای شي. او دا کافي او تجربې ته اړتیا لري. او زما به وړاندیز هم دا وي چې با تجربه خلک د دغسې بستونو لپاره ډېر اړین او ډېر مهم دي. او که ځوانان د پتن پرته له تجربې نه موږ را مخته کوو، زه فکر کوم دا ځوانانو سره هم ظلم دی او ځوانانو به همغه اخرنۍ وظیفه وي. نو په همدې خاطر باندې ځوانان باید له هغو وظایفو نه کار شروع کړي چې هغه فارغیږي، باید همغه لومړنۍ مرحلې لومړنۍ زینې پیل وکړي. بدبختانه دا توقعات دومره لوړ شوي دي چې اوس په پانتونه څنګه فارغ شي، یا دی والی یا دی وزیر او دی موین یا دی رئیس دې کچ نه کته فکر نه کوي په نظام کې.
بله،
نو خبره دا ده چې دا توقعات هم باید مدیریت شي تر څو دوی تجربه حاصل کی، تجربه
یوازې په کتابونو او فکرو کې نه ده. ډیره مننه، په همدې ارتباط فکر کوم چې بیا هم نادر خان دا پوښتنه مطرح کړي. دی وایي چې په یو او بل ولسوالۍ کې د ولسوالانو او د ولسوالیو د امنیت قمندانانو په ګمارلو کې یو جدي ستونزه دا هم ده چې تاسو یو کس وی ولسوالۍ ته ولسوال یا قمندان ورولي شي چې د هغه قمندان او ولسوال قوم د دې ولسوالۍ له خلکو سره د زمکو، غرونو او یا نورو مسایلو سر مخالفت لري. دی خبري ډیر ستونزې جوړې کړې دي. تاسو په خپل وګمارونو کې دا نزاکت څومره رعایت کړئ دی؟
اول قومنی قماندانان مونږ نه ګمارو، هغه وزارت داخله ګماری او ولسوالان هم له مرکز نه ګمارل کیږي. د والی صلاحیت نه ده، ګزګ دوم بس صلاحیتونه دي. خو زما به عمومي وړاندیز داوي، که غواړو چې ملي یووالی راولو، که غواړو چې د قومونو ترمنځ تضاد نه وي، که غواړو چې زموږ اداري اصلاح شوي وي، زما به وړاندیز داوي چې په خپل ولایت کې له والي نه واله تر دریم بسته پورې، حتی خلک د هغه خپل ولایت نه وي بلکې د نورو ولایتونو وي، هغه که ولسوال وي، که د امنیت قمندان وي، که د ولسوالۍ ولسوالان وي، که رئیسان وي. ځکه چې زه فکر کوم دا به هم د ملي وحدت دپاره او هم د بېطرفۍ او د قوم د طرف و نه طرف د نیولو موضوع به هم د تل دپاره حل کړي. دا به زما عمومي وړاندیز وي او دا ما مرکزي ادارې ته دا وړاندیز کړی دی، او له دې لارې نه یې غواړم له ټول ولس سره هم شریک کړم.
په خوست کې والی صاحب شاید وزره یا تر دې ډېرې وزیرستاني کورنۍ میشتې وي. په دې وروستیو کې موږ له هغوی نه ځینې شکایتونه اورېدلي دي، وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او د ژوند شرایط یې ډېر سخت دي. هغوی سره د مرستو څه پروګرام شته او یا یو کوم اساسي حل لاره شته تر کله پورې به مرسته کېږي چې داسې امکان نشته چې هغوی عملته جذب شي او په ټولنه کې کاروبار وکړي لکه څنګه چې افغان مهاجر په پاکستان کې جذب شوي دي؟
وزیرستاني ورونو د پاره دور زمخ کې موږ د دوی په ګلان کم کې دی یو ډیر مجهز استری د 14 میلیونه افغانیو په لګښت باندې دی یو خوندي پرانستنه وکړه چې بده کې بدوی له ځایي اوسیدونکو سره په ګډه باندې کار درس وایي. اوس د ملګرو مترو د عالی کمشنرۍ د سازمان یا یونیشار سره د هغه ستراتیژي داسې ده چې داسې مرسته وسی چې کوربه او هغه چې ورته راغلی وي یا ناقل وي د دې دواړو ترمنځ یعنی دواړو ته کار وشي. نو موږ دغه پروګرامونه هلته که وګورئ د اوبو مشکلې وو هغه موږ حل کړه، د تعلیم مشکلې وو موږ حل کړه، د کرونا په اړه باندې کافي کار په هغه ځایو کې وشو. یونیسیار نه مننه کوم چې هغوی ورته 15 نفره مستقل د دې کمپ او د مهاجرینو د مدیریت لپاره د مشاورینو په توګه باندې وټاکل، او دغه د کورونا په اړه باندې یوازې 2000 صابون ورته ورکړل شو. یو چې ډوډۍ برنامه چې کله توضیح کېدله موږ دوی هم پکې ونیول، سره له دې نه چې دوی په ولسوالیو کې نه و دا برنامه په کلي په مرکز کې ول، موږ بیا هم دوی پکې ونیول. اما زه فکر کوم او دا ما هغه ورځ چې ورغلم دا خبره مې وسره پرې باندې موږ کار کوو چې څنګه موږ کور سودی ته موږ حرفوي او مسلکي زده کړې که دوی ولري، د دې لارې موږ دوی په ځان باندې متکی کوو. او زه فکر کوم افغانان او بیا خصوصا پښتانه باید د گدایی او د دغه راشن پاس او د دغه له فرهنګ نه موږ خلاص کړو، بلکې هغوی خپل ځان باندې متکی کوو. په دې اړه باندې له یونیشار سره زموږ بحث روان دی، او تر څنګ یو په بل اونۍ کې موږ د حرفوي او فني زده کړو په دوه اونۍ الا درې اونۍ موږ به د حرفوي او مسلکي زده کړو یو بل ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارو چې په دې کې 1500 کسان حرفوي زده کړې کوي په 1400 برخو کې، او وزیرستاني کډوال هم په دې کې موږ جذبو.
بله، ډېره مننه. یو بل اوریدونکی مو نعیم زادران پوښتنه کوي، وایي د خوست اوسیدونکو په تیرو 2 لسیزو کې د تورکاڼي مزغور کمانومونه اشتباه ولوستل، معذرت غواړم، دوه منده او نورو سیمو کې د برېښنا او ځمکو د خړوبولو لپاره د ذخیروي بندونو د جوړولو اساسي غوښتنې مطرح کړې دي. په دې ارتباط څه شی ویډیا وکنه؟
د مزغوري او د دوه منده بند د سروې کار هغه نهایي شوی دی، او هغه سروې ته به هم دوی نمایش ځکه وایي چې سروې باندې ډېر زیات وخت لګیږي. زکه دا ورته دا نمایش نمایش ځکه وایم سروان صاحب کې دا سروې نه بغیر بند نه جوړیږي، او نو د غوښتنې یو شی دی، اما غوښتنې په پلان کې شاملول او په پلان کې بیا په مختلفو بخشونو باندې او څانګو باندې ویشل تر څو وکولای شو هغه عملي کړو. د موږ 15 بندونو له جملې نه د مزغور او د دوه منده د بند ته لومړیتوب ورکړی دی، او دا موږ د خوشبختانه چې خوست به په یو اقتصادي زون باندې بدلیږي چې له دې سره رئیس جمهور هدایت کړی دی. په دې کې به پکتیا، پکتیکا، خوست او همدارنګه زابل او 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 پکتیکا دا به یو اقتصادي زون وي او د دې اقتصادي زون هغه مرکز هغه خوست وي. نو له دې اقتصادي خبرې چې کله مونږ کوو په دې کې بیا د ډیمونو او د دغه بندونو چې په دې کې هم ذخیروي دي او هم هغه چې هایډرو پاور یا دغه چې برېښنا تولیدوي هغه بندونه هم شامل دي. اما خلک دا نه هیروي چې دغه ټول بندونه کېدای شي زما په دوره کې حتی د بل والی په دوره کې هم دا عملی نشي ځکه البته هغه اخیری نتیجه یې ځکه چې موږ باید اول د دې لپاره تشخیص وکړو لومړیتوب ورکړو بیا سروي وشي چې د دوو سروې شوې ده او همدارنګه په ځینو باندې بیا واړو ټیمونه دي چې په دوو وړو ټیمونو باندې کار روان ده د تنغر د ځاځي میدان او پنځه نور منظور شوي دي چې هغه دا واړو ټیمونه دي او تر څنګه تقریبا د حدود د یولس دولس دغه واړه ټیمونه د اوبو لګولو د ریاست له لوري هم ان شاء الله اور باندې کار کیږي هغه هم منظور شي. اما دغه غټ پروژې غټ بندونه چې برېښنا تولید کی دا مختلفو مراحلو ته ضرورت لري. اما یو شی زه خو سوالو ته ډاډ ورکوم چې موږ د پلان نظر په ټولو اړخونو کې کافي پرمختګ کړی دی چې بل هر څوک راځي په دغه بنیاد باندې په دغه برسټ باندې به کار کوي تر څو په تدریج سره د خوستوالو دغه غوښتنه هم عملي شي.
بله ډیر زیاته مننه د خوستوالي ښاغلی حلیم فدایی چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړ. لا درنو اوریدونکو هم منن دوی هم چې ټلیفونونه وکړل او پیغامونه راوستل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري. له خبرونو وروسته بیا هم ولایت په ولایت خبرونه ده په بل خبرونه کې به ظریف نظر در سره وي.
Dola mina mina ye, dola mina mina ye.